السلام علیکم په افغانستان کې د غرمي د غرمینه مخکې لاس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. تازه خبر دا دی چې په هرات ولایت کې اویا تن نجونې زده کوونکې مسموم سوي دي. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات راپیدا کړو او د ازادي راډیو خبریال به تاسو ته وروستي معلومات درکړي. په دې خبرونه کې پر راپورونه کوي چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ییزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نامه د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه وي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس خبرونه چې حمیده هارون عثمان لولي.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی پوستې قومندان او وطن ملګري وروسته تر هغې چې بیوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستاني طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبرونه واوري. ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د سیمه د هیوادونو په ګډون د مرستندوی هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د دغه غونډه د جوړېدو لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي، د انرژي او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکاش پګم غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړی غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی پوستې قومندان او وطن ملګري وروسته تر هغې چې بیوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت قومندان تیمورشاه نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه چې د دغې ولسوالۍ د بیرتاکې په سیمه کې د دغې پوستې سرتېرو ته له یوه کور نه ډوډۍ راستول شوې وه چې د هغې له خوړلو وروسته سرتېري بیوشه او د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. تر دې دمه طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. اخوا بیا نن په هرات کې د یو ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکې مسمومې شوې دي. د هرات د افزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی وایي چې دغه پیښه د بابا حاجي په ښوونځي کې د هرات د ښار په مرکز کې شوې. دی وایي چې ښایي د مسموم شویو نجونو شمېر به تر دې لا هم زیات وي. دا په دې وروستیو کې په هرات کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومېدو درېیمه پیښه ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لګومره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان 5مه لوبه ده او تر اوسه یې 13 څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لګومره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې 13 څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنی اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتي دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ټیم بیا په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوي د راتلونکي لوبې لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکي سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بله لوبه د اکتوبر په 8مه له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوری بایلله ده، کمبودیا ته یې ماتې ورکړې او له جاپان او سنگاپور سره یې لا لوبې نه دي کړې. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 12 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیره میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایی برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لګر وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رایې ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او ډاډه شوي چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتورې باربارا میکالسکي له ایران سره په ویانا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 34 تنو ته ورسېد. ماسکاو ژمنه کړې چې د واشنگټن لخوا روسي اتباعو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې به بل مسلح اقدام وکړي. واشنگټن په روسیه کې د وسلو پر تولیدونکو بندیزونه لګولي تر څو سوریه، ایران او شمالي کوریا ته یې له لیږلو ډډه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا دغه اقدامات له دښمنۍ نه ډک نوي اقدامات وګڼل چې نړیواله ټولنه به ورته درناوی ورکړي او منفي نتایج به یې د امریکا ګټو ته ورسیږي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیې او پوځي مخالف اعلان کړي او خپل هیواد څخه غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغواتو سیاسي کړکېچ زیات کړی چې غواړي داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا د غرض دی وبل کانفرنس کوربه دی. پنګول څه تم ورڅ خلري
کار مه ګزارې فرصتونه شته فکتوري خصوصي او جهانيانو ته وښودل شي چې دا دولت د 2005 کې چې هم فساد منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي بیرته ډیر ژر د هغوی لاس ته ولیږي.
مساکله او سنگین د جنگ مرکز ګرځېدل دي او کچکی ولسوالۍ که طالبان پر حاکم نو باندې معاملې هلته بیا غوتم تلفات وړول او بیرته هغه سیمه بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستله.
که د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، د افغانستان بانک چارواکي وایي
په افغانۍ باندې همدونه اعتماد دوی باید ولري چې په ډالر دا مهمه ده چې یو ډالر شپېته افغانۍ دا دي.
افغان چارواکي وایي د لوړ زده کړو د هغو خصوصي مؤسسو په وړاندې اقدامات کړي چې په قانوني یا غیر قانوني توګه جواز ورکړل شوی وو.
عدلي ارګانونو ته موږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانی موسسه د په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ.
د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. کابل نن او سبا د اریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه دی. د اریکا په نامه کنفرانس دغه شپه په کابل کې پیل شوی دی. افغان حکومت وایي چې دغو غونډو ته یې چمتووالی نیولی وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابع او سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم کې مسمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو یوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسا د سام پرانو باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د عامره باغې کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړی دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو، باغې کې هم ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د بیرو باسي او زموږ هیله ده چې سکتور خصوصي آماده ده، سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاری فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمه د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبري وسي. او افغانستان به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د لارې اروپا ته د لاجورد په نامه د لارې پر امکاناتو د ډیر شو هیوادونو او تلويشتو نړیوالو او سیمه ایز مؤسسو استازي غور وکړي. دغه کانفرنس په کابل کې پیل شوی دی. آیا افغانستان به د سیمه له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دغه پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې لمرستیال خانجان الکوزی څخه د مرکې په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په داسې شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي، موږ د افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بینالمللي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. خصوصی هم وزارت مالیه او دیوان اتفاق لري دغه اولویتونه زمونږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولی شو د منطقې هوادونه قانی کړو چې باقي اقتصادي خوځښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي. او که چېرته سوله نه وي، هغه نه تنها د افغانستان لپاره په زیان ده، بلکې د منطقې لپاره هم په زیان ده.
الکوزی صاحب، تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یوه بهتره مدیریت لارې دغه کانفرنس رهبری کړي، د افغانستان حکومت څه تیاریاں د دې کانفرنس لپاره کړي؟
بله، تر کومه ځای چې زه په جریان کې ما او وطاق تجارت مستقیما په ټولو جلسات حضور لري د وزارت سره او د اقتصادي سکتوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده. زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی عمل
کې شانتی تیرونی د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د ریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کې لیشته.
بله، دې موضوع ته البته په پنځمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه. اما هغه څه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینې پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حاکمې نه تر شیرخان بندره پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سي د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنۍ غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سي د لاجور د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړې توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د په واسطه یا د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تورغونډۍ کې اوسېږي او ورته ډېر ارتباط موجود دی په حقینه کې ناست.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان علي کوزي ووموندل چې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمه دي هوادونو ترمنځ سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې ووریدل، په هرات ولایت کې شاوخوا اویا نجونې زده کوونکې مسموم سوي دي. د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له هرات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. صاحب، دغه نجونې د کوم ښوونځي زده کوونکې دي او څنګه مسموم سوي دي؟
از صبح امروز در شفاخانه آنجدی احساس به حقی مسئولان ریاست معارف همشن مسئولات سیهی حدود یکن از دختران یک از مقاطب در قرب شهر هراد میداره به شفاخانه انتقال داره به این بخاطر استقبال در داخل سنی کدیم آخانده شد مسئول شدن و حالا به شفاخانه آنجدی هراد تحت تداوی دکتران مزدف قرار دارند. این حادثه آخر روزهای گذشت شکل بارد کرده که یک کلی جدیت مقامات مسئول برای خبرنگارا هم وضع شده که برای خبرنگارا اجازه ورود به اینا در هم داده نمیشه. ما هم به شبانه آمده و او میگه که این کار مردم
بله ډیر مننه ستاسو آواز متاسفانه چې صفه مشته نه را رسیږي. خو دومره پوسول چې د هرات د لویدیز د یوه ښوونځي شاوخوا اویا نجونې مسموم سوي دي چې اوس د هرات روغتون ته انتقال سوي او درملنه یې کیږي. د ټلیفون کرښه صفه نه واوریدونکو معذرت مو ومنئ.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان بانک چارواکي وایي یوازې په امنیتي وضعیت کې شوالی او د اقتصادي فعالیتونو پراختیا کولی سي چې د افغاني ثبات تضمین کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو کلونو کې د اقتصادي پراختیا کمښت د افغانیو پر ارزښت ناوړه اغیز کړی دی. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې په کمیدو سره خلک ټینګار کوي چې حکومت باید د افغانیو د ثبات لپاره بنیادی هڅې وکړي. د افغانستان بانک چارواکي هم دا موضوع مهمه ګڼي او وایي چې افغاني پیسې به هغه مهال له ثبات نه برخمنې شي چې په هیواد کې امنیت تامین شي او اقتصاد پراختیا پیدا کړي. د دغه بانک مشر خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هڅې ترسره شوې دي، خو دا هڅې کافي ندی.
ار پیسې د دوه قوت په داخلي اقتصاد پر اړه لري. داخلي اقتصاد څنګه تولیدات څنګه ساته د بیکاری څنګه بیامنیتي تحصیل د بیامنیتي تولیدات کمی بیامنیتي سرمایه گذار د تشویق کې څنګه راځي. یو دا بیخي قوي با مسؤلیت وایي دا چې موږ ډېر قوي پښوانه درو. موږ اضافه له 1 میلیارد ډالر نه د خارجي اسعار ذخیره دا کاملا د موږ پیسو ډېر قوي 200 چند درس او چند د پیسو سیمه نشي کړی. افغانی باندې اندونه اعتماد دی بازو لري سی پر ډالر لري دا مهمه ده چې یو ډالر شپې ته وغانې دي.
خغلی صدیق د نام نه یو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو وتل او د بهرنیو موسسو او انجوګانو کمیټو ته په اشاره ویل چې دا عوامل د دې سبب شوي چې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 15 شپې ته افغانیو هم تبادله شو چې د موضوع د خلکو جدي اندېښنې راوپارولې. خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې په بازارونو کې د اسارو د زیرمو له ارزې باید مخنیوی وشي او پر ځای هڅه وشي چې د سوداګرۍ یو متعادل سیستم رامنځته شي. افغان کارپو محمد امین فرهنگ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بهرنیو ځواکونو په تلو سره د ډالرو راتګ هم کم شوی، خو که چیرې د زیرمه شوي اثارو عرضه په بازار کې په همدې ډول وي چې د افغانیو بیې لوړې کړي، دا به ښه نتایج ونه لري. هغه زیرمې اضطراري حالاتو لپاره دي. بهترینه لاره همدا ده چې ډېر ژر داسې پروژې په پام کې ونیول سي چې داخلي تولیدات لوړ کړي تر څو زموږ د سوداګرۍ بیلانس مثبت لوري ته حرکت وکړي او له دې لارې موږ بهرني اثار ترلاسه کړو.
افغان چارواکي د افغانستان بانک د سوداګرۍ بیلانس د 3.9 تر 4.9 سلنې ترمنځ پوګوته کوي، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د نړیوالې ټولنې په مرستو او اقتصادي پراختیا سره به وکولی شي چې په هیواد کې روانې ستونزې حل کړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو ځینې خصوصي تحصیلي موسسې شته چې له قانوني جواز پرته د زور او واک څخه په ګټه اخیستلو په افغانستان کې فعالیت کوي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې دننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمېر غیر قانوني تحصیلي موسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادۍ راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې د دغه موسسو نوم ونه خیس، خو ویل چې په اړه دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت دوام ورکوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال دی.
خغلی کمال د دغه موسسو شمیر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 15 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خوا هم د یو شمیر داسې پوهنتونونو یادونه کړې وه چې ویل کېدل د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت څخه موده وړاندې ویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوي غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونې ده چې نن سبا په ټول افغانستان کې نږدې 30 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې موجود دي چې ډېری په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي موسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به یې په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان دی وی په وقت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره یې سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتلو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یې هغېګري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو.
په همکاري پارلمان ان شاء الله دروازه شو راسته کړم.
و موږ خپل په ډیر عدالت او قضایي ارګانونو نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنې شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی، او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډېر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې عمله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له امله به یې سند ونه منل شي او کړي خواري به یې په اوبو لاهو شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو ونیول سي بیرته ژر د دوی لاسته ورځي. دوی وایي افغان حکومت باید د تصفیه سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او عملي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چانیزو عملیاتو څخه یو ونی نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوی یو شمیر سیمې بیرته لاندې کړي دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې، خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول، خو د یو منظم پروګرام د نشتون له امله یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې.
اوس د جنگ مرکز بالکل اوس راغلی دی چې مساکله او سنگین د جنگ مرکز ګرځېدل یو کچې کې ولسوالۍ طالبان پر حکومتونو باندې معاملې وکړي. دا غوتم تلفات واړول او بیا هغه سیمه بیرته خپل کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورو لاس دوره تورې کې شلته و یو ثانی عمل ته جنگ نه دی ګرځوي. بسم یاد د طالب د خواځ خاملې کې زموږ پرامنیتی ځواکونه باندې یاد د امنیتی ځواکونه د خواځ خبر طالبان باندې عمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالۍ ټول وسنه طالبان تر کنټرول لاندې.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوه میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو، په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه تر سره شول، د ځواکونو لوټلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاری وای د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
په قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلي وسلوالو بیرته نیولې دي. دا به خوي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت یې خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمې پرېږدي.
دا محل افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالي تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری اریز وایي چې حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مانی چې له چانیزو عملیاتو وروسته یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي، خو خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانوایی
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسې هم شته له یوې سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي، د دې توان به ونه لري چې تصفیه کړې سیمې تر ډېره وخته وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان عزیزی په نامه اوریدونکو له لوګر څخه په خپل سیمه کې لیکلي د ریکا په نامه غونډه کې باید د بیلابیلو هیوادونو له راغلو استاوز څخه د ترانزیت او مالی مرستو په اړه د همکاري غوښتنه وسی. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي د ریکا یا د سیمیز اقتصادي همکاري غونډه د افغانستان لپاره یو زرین فرصت دی چې باید ورسخه ګټه واخلي او مرستندوی هیوادونه قانع کړي چې افغانستان یې د ډیرو کلونو لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دی چې په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکو لیکلي چې په اوسني معاش د یوې کوچنۍ کورنۍ گزاره هم نه کیږي. سیما اسمان له ارزګانه لیکلي که د پاکستان حکومت رښتیا هم د سختریزو طالبانو مخالف دی، نو ولې حقانی شبکه نه ځپي چې په خاوره کې فعالیت کوي او دغه شبکه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي؟ هاو حاجي شمس الحق له هلمند لیکلي، له افغان دولت څخه هیله کیږي داسې کارونه ترسره کړي چې په هغو د خلکو زړونه خپلولی سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ازادی رادیو روانه خبرونه تر یولو سو بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي. خو اوس 3:30 بجې کیدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان ناوړی.
ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. چارواکي وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې پوستې قومندان او اووه تنه ملګري د وسلوالو طالبانو لخوا بېهوشه او وروسته بیا وژل شوي دي. په هرات کې د یوه ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکي مسمومي شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون د فعال ګروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. ماسکو ژمنه کړې چې د واشنگټن لخوا روسي اتباو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې بلمسله اقدام وکړي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیه یې و پوځي مخالفه اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارند دوو پیښو راپور ترلاسه شوی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي.
د انصاف پلاټ کې او حقیقت صدې 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو. او سم دی یو افغان ځوان د ژوند کې صدر اورو چې د افغانستان له جګړو څخه په تیښته تر یونان رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عبد الله بخشي په نامه دی یو افغان ځوان له کورنۍ سره خبري کړي چې ایران ته کډه سوي و. د دې کورنۍ ځوان زوی اوس په یونان کې دی او د داسې وخت په انتظار دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي او بالاخره په امن کې ژوند پیل کړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
دا هلک عبدالله بخشی نومیږي چې 40 کلن دی. د ده کورنۍ په اتیایمه لسیزه کې په بدخشان کې اوسېده او پاکستان ته مهاجره شوه. د عبدالله بخشی پلار وایي چې له خپلې کورنۍ سره یې لږ تر لږه 8 ورځې په لار کې تیرې کړې څو پېښور ته ورسېد. د عبدالله پلار محمد بخشی اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ د شپې پیاده لاره وهله او د ورځې به پټېدلو ځکه هلیکوپټرو پرله پسې بمباري کولې. زموږ ژوند په خطر کې و. د بخشی کورنۍ بالاخره اول پاکستان او بیا ایران ته ولاړه چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغان کډوال پکې میشتي. بخشي له خپلې ښځې او شپږو ماشومانو سره ایران ته چې د کډوالو لپاره د زده کړې او کار امکانات ډیر محدود دي ولاړ او هلته میشت شو. محمد بخشي اسوسییټډ پرس ته ویلي، ما به هر ورځ 2 ساعته کار کاوه. زما ښځې او کوچنیو لورانو به د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کاوه. په دې توګه موږ د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت پیدا کوو او خپل ماشومان مو ښوونځیو ته استول. په ایران کې تر ژوند وروسته تیرونی عبدالله بخشی هم د خپل پلار په څیر د کډوالۍ یو بل اوږ سفر پیل کړ او یونان ته روان شو. عبدالله بخشی اسوسییټډ پرس ته ویلي، مور می راته ویل چې ما ژاړه. د سفر په وخت ژړا بد شګون لري. عبدالله اوس د یونان د لیسبوس ټاپو ته رسیدلی او خپلې کورنۍ ته یې د خپلې سلامتۍ ډاډ هم ورکړی دی. دی وایي، زما کورنۍ هر ورځ زنګ راته وهي او را پسې خپه دي، خو زه د هغوی د لیدو لاره نه لرم. اوس یوازې په ټلیفون د هغوی له حاله خبرېدلی شم. عبدالله بخشی د ډیرو نورو غیر قانوني کډوالو په څیر په یونان کې د پاتې کېدو نیت نه لري، بلکې غواړي چې جرمني ته ولاړ سي چې ښه اقتصاد لري، د کډوالو لپاره یې شرایط شدي او کارونه په اسانۍ پیدا کېږي. عبدالله بخشی ویلی زه غواړم چې جرمنی ته ولاړ سم او غواړم چې کورنۍ مې هم راسي. اسوسییټډ پریس لیکي عبدالله بخشی غواړي له خپلې کورنۍ سره په سوله کې ژوند وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دله چې افغانانو ورونو ته مې پیغام ده چې هیڅکله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرفوي هغه په خپل ملک کې مصرف کړي نو حتی به ورسېږي. زما دغه خواهش ده چې هیڅوک هم د اروپا په خوا ته روان نه شي. وسلام به احترام.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام ما اوریدی. د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شول او د خبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې لښته لږه یو دېرش وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو افغان پولې ته سیرما د خیبر ایجنسۍ او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میشت وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو دېرش وسلوال وژل شوي دي. اعلامیه کاږي چې جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس او همداراز د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې څوارلس ترهګر وژلي او په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو ګڼ مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي دي. شوال د شمالي وزیرستان او تیرا د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دغو سیمو کې دا مهال د حقاني شبکې او پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د تېرو 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او له دې ځایه ترهګریز بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانه پر افغانستان د تروریستانو د بریدونو په اړه اندېښنه وښوده او د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو نه یې وغوښتل چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته په شوال کې تازه هوایي بریدونه پخلی کړی او همدارازي د ترهګرو څلورو مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. پاکستانی پوځیانو چې له تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د غوی نتورک له منځه وړي او د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. د پوست په وینا په وزیرستان کې پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او یوازې د شمالي وزیرستان لرې سیمه شوال چې دنګورونه او ګور ځنګلونه لري د ترهګرو له پاکولو پاتې ده. د یادونه وړ ده چې شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر اوسه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د پاکستاني ځواکونو د اداو پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انصاف پلاتکی او حقیقت صدې دوه انیس پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د لیبیا حکومت د هیواد د یمن، پاکستان او ایران د اتباو پر ورتګ بندیز لګولې دی. د لیبیا پوځ ویلي دا اقدامې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. تفصیل اجمل ان په یو رپورت کې اوري.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی وو. د لیبیا پوځ په ویل امی کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیوه، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم وسلوالې ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار سمو کومل ده. ښاغلی اخبار ستړي مشه بخیر راغلی.
سلامات اوسئ. تاسو خیر راغلاست اولمپیک ته. ډیر خوشاله یم تاسو وینم د نژنه
ژوند اوسئ. ښاغلی اخبار د لومړی پښتنې په توګه ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان په ورسیږي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمانه تقاضا وکړي چې بیرته زبردشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. خاصتا داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، دې له خاطر چې ما خپل وظیفه څلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه من انجام ورکړی و، ولی د دوی په جواب باندې د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل ټلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې اغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیل وي اغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس دغه په خدمت کې.
د څه په هدف پر تلغلی فکر کوي چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا د نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبرې دي. یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ما ته توفیق ورکړي دې توان را پیدا شي چې اغه لنجه په دغه دوه کاله کې چې دلته ایجاد شوې دی د ځوانانو په منځ کې مختلف پارتونه دلته ایجاد شوې دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، هغه زه را ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه سلور کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیږي، زه دغه په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول دغه سول سلا د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد ان شاء الله افتخارات به لاسته راشي.
چون سه تاسو یو پوزي شخصیت یاستې، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملاً ښکیل دی، ستاسو حضور دلته ډیر مهم دی او په پوزي
کې تاسو په دې باندې پیږي چې زه یو حساسي منصب داریم. دوم سنفورې چربی شون زمل وسولای دی، پس لا هغه زه پربی پانتون کې وم، زه د حربي پانتون یو کادر وم. تقریبا شپږ کال هلته مې د تاکتیک کافدرات تاکتیک ما درس می ورکړی دی. یو دوره قماندان د امنیت کابل بوم، رئیس پولیس د افغانستان و معاون د وزیر دفاع وم. په مختلفو برخو کې ما کار کړی دی. که دولت ما باندې را غږ وکړي، زما په قدم دان باندې ما ته وظیفه ورکړي، زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجه وي، مشکل وي، زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سر ته ورسم. او هیڅ کله کېدای نه شي چې المپیک زما مانع د وظیفه شي، دې له خاطر چې دغه یو افتخاري وظیفه ده. دلته خپل ځان ته بله برخونه لري، یوازې کېدای شي چې زه یو چتر دلته اوسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې اوسم.
لکه څنګه چې پوزي شخصیت په خپله تصفیه کې ډېر پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، المپیک تاسو آیا دا کار کوي که څنګه؟ ځکه چې المپیک هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په المپیک خو پیسې نه دي، هر څوک شوی لیدي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او بل غټ شی را جوړ کړي. تاسو پیږئ چې دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړی دی د ورزش نه. په دغه دوه کاله کې د حاشیې په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی وي، چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډیر بهترین رئیس د المپیک را تعیین شوم او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ د خلق نه پوښتنه وکړئ زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکم پس دوه کاله چې د غزوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یلق دی هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملی سرمایه ده دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړی وي بلکې هغه یو ملی سرمایه ده هغه شخصي استفاده کوي زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې ایسوک د دې پس نه اتهام واردوی نشي و ایسوک د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړی په مقابل باندې ګټه واخلي یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال دا پیدا شه تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي یو ساده سړی وي په $200, $300, $500 دغه ماموریت وکړي یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کړي دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی دغه خو یو مافیایی پیسې دي دغه یو مافیایی پیسې دي وزه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک دي زما پیسې په کوم بانک دي زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي چې په قوای مسله او بله برپا کې ما وظیفه اجرا کړی دی زما بکرم هغه ځای نه را پخته نشي بیا دغه اتهام هغه واردولی شي زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم
خو زه وګورم زه خو خبر نه یم زه خبر نیم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته سارانوالی ته چې هغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده یا هاشمي صاحب راغواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي
فهیم هاشمي چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولي هغوی وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زه یم او زما کابینه او څوک چې له ما سره دي تاسو دغه په اړه څه وایئ که هغوی برحق دي خو
یو څو ورځې مخکې یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و بیا خپل وزیر دفاع و ټاکو خپل معاونین و ټاکو زه فکر کوم چې اوس هغه خیالي خبره دي د دې خاطر چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی د 2014 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې المپیکي خو ځلېږي
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول دغه لانجه را برا جوړه کو چې زمون کور سلامت ببوسی د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمون حضور ډیر ګرم وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجه دغه لانجه څنګه هواروي چې دغه لامل حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه وستاس وګورئ د بوکس فدریشن دی د دوی په مایسکی لانجه به وز دواره یو ځای کې ناصلې دی لکه ورور غوندې د تکواندو په مایسکی مشکل و حل دی د وشو په مایسکی مشکل و نن رسم غوښتل دی چې انشاءالله حل و زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایسکی پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي
ورسته پوښتنه د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تر اوسه مصاحبه کې ویلي چې ډیر غني دي واقعا خو په مادي لحاظ باندې دوی ډیر بېوزلي دي حتی د تاګوراته کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ
دلته یو مشکلات دی
ورزشکاران ډیر سرمایه دار
دي دلته یو مشکلات دی یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه ایداتي چشمگان به موږ په المپیک فعال وو په حوالا پلا د کرکټ بخش که کار آغاز شو چه بوز کرکت فاز ده خدای هر شی لری استودیوم لری جمنازیم لری پیسی لری پس لغوانده مونگا شروع کو ده فوتبال پا کچکی بوز فوتبال فکر کم چه بوز پا منطقه که لیگ برتر دستی لیگ برتر نده بوز اگو پیسیم لری امکالاتم لری شرایطم لری مونگا کوخخ کهو چه وردش ده سیاست نلری وساتو وردش چا ته اجازه ورنو کو چه مداخلی بکی ده فدریشنونو په ایداتی کچه که باید مونږه کار وکړو چې خپل خود کې فاش
یو ورسته پښتنه تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خو د څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو لږ سیاسي مداخله موجوده اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې په اوله پلاو بسکتبال قهرمان شو اکثره فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه ښار کې داسې شادي و چې ایس کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسیون مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسیون مداخله وکړي ادب زیم دل خاطر چې ورزش خراب میشه، ما خپل ځان مې ګوښه کړو، استعفا مې وکړو. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي دي چې هغوی اشتباه کړی دی، زه وایم چې هغوی اشتباه کړی دی. اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي. بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چېرته سیاست کوي سیاست وکړي، او دلته بې سیاست دی، پرېږدي چې ورزش خپل کار وکړي. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. ډګروال علي شاه وایي له لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر ام په لاس کې دی، د یوې نمرې ځمکه په اخیستو پسې سرګردانه دی.
نوم یې علي شاه مندوزه د خوست مرکز نه څلور اتیا کال کښې ما د کرزي صاحب نه عمل واخېستې بې سرپنایي چې ما کور نه درلودو، او همچنان مرحوم پتان صاحب فوق العاده امر وکړ چې یوه نمره په بي بي پروژه کښې ده ته ورکړئ فوق العاده. په 2006 کال کښې ارسل جمال شهید شو، ارسل جمال راغی، هغې وویل چې هغه عارضې راوړی چې زه ملایزه شوت کړم. ما ته عارضې وړلې، هغې ملایزه شوت کړې، نمرې توضیح کړې. مدیر د مځکو د ویش مدیر غلامي نومېده، هغې خپل ځان ته او نورو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړې. هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو، ما اسناد هم ورک شول د هغې هغه سره د ده د تېښتې سره. په دغه وخت کښې محمد طاهر صدرۍ تبدیله شو، په یو وخت کښې عبدالجبار نعیمي راغی. کمیسیون ما ته وویلې چې راشه د عبدالجبار نعیمي نه ملایزه شود راوړه. زه کله چې ما وغوښتل چې عبدالجبار نعیمي ته ورشم، په دوو میاشتو کښې ما ونه شو کولی چې زه عبدالجبار نعیمي ته ورشم صوبې ته، او زه ورسره وغږېږم. ما ته امر راکړي، یا وویل چې نه. بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لر نه زه عبدالجبار نعیمي زه وغوښتم. تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري. زه ورغلم، هغې ډېر ښه وضعیت هم راسره وکړ. ما ته یې نویشته کړل، په راتلونکي پروژه کښې به تاته نمره درکول کېږي. هغه نمرې چې د توضیح په حال کښې وي هغه خلاصې شوي دي، یو سل درې نمرې وي هغه خلاصې وي، او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه. زه منتظر وم، اسناد مې فعلاً ټول مراحل مې طی کړي دي. اسناد فعلاً په پروژه کښې د شوالي کښې ثبت دي، هملته قید دي. اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو، یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لېږلي وو د منظورۍ دپاره، هغه تر اوسه نه ده راغلي. مونږ منتظر وو. اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی، هغې نویشته کړي دي 1002 نمبر مکتوب دی، پنځمې میاشتې 1404 نوي کښې چې هغه امرونه چې چا اخېستي دي هغه ټول بتل دي.
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي؟ خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه؟
دغه نه دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده، دغه لېږل ده د منظورۍ دپاره کابل ته. دغه پروژه د سرحدي لوا شاته 103 نمرې توضیح شوي، بلکې منده 123 نمرې پاتې دي. د هغې نقشې او شیانې کابل ته لېږلي دي. مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه چې دما نمره راکړي. ما
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخېستي باطل شوي دي؟
اوسب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویاند مبارز زدران سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمره ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله، په 1904 کال کښې د وخت د والي مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمره ځمکې امر تر لاسه کړی و. ولې د هغه معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل، دغه امر په ښاروالۍ کې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او ځمکه دې د په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته ده وویل چې بیا هم هڅه وکړه چې د نورو ولایت صاحبانو سره، د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره، د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره هم دا موضوع شریکه کړي او هغوی دا ژمنه ورکړي چې که په راتلونکي کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري، دته به له سره نوی امر ورکړي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به ګرځوي. خو تاسو پوهېږئ چې په خوست کې ځمکې کمې دي، رهایشي سیمې کمې دي، غوښتونکي او تقاضا بېخي ډېره لوړه ده. نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډېره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي، نمرې دې ورکړل شي. خو بیا هم زه د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم ولي شاته ډاډ اطمینان ورکوم چې که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه د جلالتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوست کې منظوریږي، نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه، د دغه بېوزلي، مشکلات، هلزله او سرګردنۍ په نیخ په نیغ سر ورسوو او کوشش به کوو چې د ده لپاره یوه نمره نوې نمره ځمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خوست کې رهایشي ځمکه نشته دی چې د هغې په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي، او د ده ځمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تفلیط شوې نه ده چې د ده یوازې د مرحوم رزدین پټان د وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی، ولې نور نه د ښاروالۍ له موظف کمیسیون څخه تېره شوې، نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړې او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دای د نمرې مستحق وګرځي. یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نوي ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوی نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو. که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلالتما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه، موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري، امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
وروره ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، د اسنادو مراحل هغه وخت مکمل کېږي کله چې د ولایت والي صاحب دته امر ورکړي، هغه ځي ښاروالۍ ته، ښاروالۍ کې ښاروال صاحب راجي کوي، بل اړوند موظف کمیسیون ته، چې دا موظف کمیسیون د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل وي، په دې کې د امنیا قوماندانۍ، څارنوالۍ، د ښاري پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي. دغه ټول یې مکمل لاسلیک کوي. له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجي کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله دی بند پیسې تحویل کړي، نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب فوقت دغه امر موجود دی چې ښاروالۍ ته راځي کړی دی، دې ته موږ د مراحلو بشپړول نه شو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي، علت یې دا نه دی چې خدای مکړه یو ولي چې راشي بل ولي په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه شتونه لري چې د هغې په اساس د ډګروال صاحب ولي شاه او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم نوی پروژه دلته منظور شي، د ویش لړۍ پیل شي، دا خپله د خوځې دی به ویلي دای د موږ ته مراجعه وکړي، موږ ولی سیب ته د داسې پاراج د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی تر څو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب، د علي شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شئ؟
هر کله ولې نه، د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه، دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي، د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستې دي. یوازې ولی شاه، بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هره برخه کې ستونزه ولري، مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې وي، کولی شي په ډېر ډاډه زړه سره ولایت مقام ته تشریف راوړي، د ولایت مقام نه نورو اړوندو ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی، دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو، په هغې کې به هیڅ نه وس تنبلي او غفلت ونه کړو، بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي، نه یوازې دا چې د ولې شه، بلکې هر فرد چې مشکل ولري، ستونزه ولري، قانوني غوښتنه ولري، دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علي شاته زما د ټلیفون شمیره ورکړي، دوی زما سره اړیکه ونیسي، موږ یې په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.